په پېښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړی کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه به بشیر ګواخ وړاندې کړي. په بنو شمالي وزیرستان کې سر له سبا څخه د پولیو ضد ویکسینو کمپاین پیلېږي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي د عمران خان د ژر ټاکنو کولو غوښتنه ردوي او د هغه لاریون به اسلام آباد ته نه پرېږدي. امریکایي چارواکي وایي د ترګرۍ مخنیوي او بشري حقونو مراعاتولو لپاره د طالبانو سره په تماس کې دي. د خبرونو تفصیل. د اکتوبر له 4 څخه په بنو شمالي وزیرستان کې د پولیو ضد ویکسینو 15 ورځنی کمپاین پیلېږي. د خبر پښتونخوا د صحت څانګې چارواکي وایي چې په دې ورځو کې به د 600 روغتیایي ډلو په مرسته له 3,200 څخه زیات هغه ماشومانو ته ویکسین کیږي چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وي. د شمالي وزیرستان د صحت ادارې مشر ډاکټر وزیر خان د اکتوبر په 3 مشال ریډیو ته وویل چې ولس باید د دې کمپاین په وخت همکاري وکړي.
کله چې د پولیو ټیم ستاسو خوا ته راشي نو مهرباني دا وکړي چې د ماشومان روبوسي چې دا به د پولیو 2 قطرې دي تواچول شي، ځکه چې د پولیو علاج صرف دا 2 قطرې دي. په ټول ملک کې د پولیو کیسونه د ټولو نام دلته ډیر دي. خودم کې کله شانې دا ماشومان زمنګ نه بغیر د ویکسینو پاتې شو نو هسې نه چې راتلونکي وخت کې زمنګ سره کیسونه نورم سیوا شي.
په خبر پښتونخوا کې دا کال د پولیو شل پیښې زد شوې دي چې 12 په شمالي وزیرستان، 2 په لکې مروت او 1 په جنوبي وزیرستان کې ده. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف لاریون ته به اجازه ورنکړي چې اسلام آباد ته ننوځي. هغه د اکتوبر په 2 په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې عمران خان د مستند غل په نامه یاد کاوه، ویل چې قطن به یې اسلام آباد ته پرېنږدي. شریف زیاته کړه چې د لاریون پر ضد به د قانون له مخې کاروایي کیږي او زیاته کړه چې عمومي ټاکنې به 1 میاشت وروسته په خپل وخت وشي. په هماغه ورځ په اسلام آباد کې د تحریک انصاف مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان هم په یوه خبري غونډه کې وویل چې د پنجشنبه جمعې روز به اسلام آباد ته د لانګ مارچ یا لارون حتمی نیټه اعلانې او تر هغه به هلته پاتې وي تر څو حکومت د عام انتخاباتو تاریخ اعلان کړی نه وي. هغه زیاته کړه چې اوسنی حکومت له داسې چارواکو جوړ دی چې په درغلیو کې ککړ دي او باید کور ته لاړ شي. په پاکستان کې چارواکو خبرداری ورکړی چې که نړیوالې مرستې ژر ورونه رسیږي د تیرو سیلابونو له وجې د ملک په پراخه کچه د غلې د کمی سره مخامخېدلی شي. د پاکستان د چاپیریال ساتنې وزیر شیر رحمان د اکتوبر په 2 په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې ویل چې په دې ملک کې د جون له میاشتې راغلو سیلابونو پر 9.4 میلیونه هکټاره ځمکه ولاړ فصلونه له منځه وړي دي چې د خوړو د کمی په اړه یې اندېښنې زیاتې کړې دي. هغه وویل چې په سیلابونو کې د 10,000 سړکونو او لوی لارو د له منځه تللو له وجې حکومت له دې لوی چیلنج سره مخ دی چې د بیا رغونې کارونه څنګه وکړي او ضرورتمندو ته خوراکي مرستې څنګه ورسوي. شیر رحمان زیاته کړه چې د نړیوالو لخوا اعلان شوي ځینې مرستې ورته رسېدلې دي او د نورو د ترلاسه کولو لپاره له ملګرو ملتونو سره په شریکه کار کوي. په اوکراین کې چارواکي وایي د هغه هیواد د انرژۍ پر مرکزونو د روس ناوړه میزایل حملو له وجې له 1 میلیون څخه زیاتې اوکراینۍ کورنۍ بجلی نه لري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی د اکتوبر په 2 د شپې ناوخته پر ټلګرام کړې وینا کې ویل چې تېره شپه روسي ځواکونو پر اوکراینی ښارونو 6 میزایل وشتل چې د هغه په وینا د ترهګرو طریقې دي. زیلینسکی زیاته کړې چې په هغو میزایلو کې چې د پلازمېنې کیف پر خوا توغل شوي وو ځینې یې د اوکراینی ځواکونو لخوا په هوا کې وشتل شوي دي. د افغانستان سولې لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ټام ویسټ ویلي د بیلابیلو مسایلو په اړه د طالبانو سره تماس لري. هغه د اکتوبر په 2 د امریکا غږ اردو سره په مرکه کې ویلي چې د طالبانو سره د خبرو لپاره ورته د پاکستان د منځګړتوب ضرورت نشته، ځکه چې خبرې باید نیغ په نیغ وشي. ټام ویسټ زیاته کړې چې د طالبانو سره د جنکو د تعلیم، بشري حقونو او له افغان خاورې د ترهګریزو حملو د نه کېدو په اړه خبرو ته دوام ورکړی دی. طالبانو تر اوسه د ټام ویسټ خبرو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو پخوا یې ویلي و چې د شریعت په چوکاټ کې خلکو ته حقونه ورکوي او د جنکو د تعلیم په اړه یې پر یوې پالیسۍ کار روان کړی دی. طالبانو د تیر کال د اگست له میاشتې څخه د 6 ټولګي څخه پورته د جنکو سکولونه بند کړي دي. او په شل ورځ نړیوال کرکټ کپ کې نن پاکستان او هند یو بل سره لوبه کوي. دا لوبه به د پېښور په وخت په 1 بجه د استرالیا په ایم سی جی میدان کې پیلېږي. د دې سیالیو د لړۍ په یو بل لوبه کې چې همدا اوس پای ته ورسېده سریلنکا آیرلینډ ته ماتې ورکړه. لومړی بیټنګ آیرلینډ وکړو په 8 لوبغاړو آؤٹ کېدو 130 رنزونه په 6 اوورونو کې وکړو. دا هدف سریلنکا د یو لوبغاړي په آؤٹ کېدو سره په 15 اوور کې پوره کړ. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه
خبرونه مولا بشیر گواخ نو اوریدل په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه درورو. د شمالي وزیرستان د صحت محکمه وایي سر له سبا یعنی د اکتوبر له 30 تر 30 پورې د دې ضلع تر څنګ په بنو کې هم د پولیو کمپین پیلېږي. د محکمې مشر د دې سیمو له خلکو غواړي چې خپل ماشومان خامخا واکسین کړي.
د پولیو علاج صرف دا 2 قطرې دي په ټول ملک کې. د پولیو کیسونه د ټولو نام دلته ډېر دي.
د بونیر ضلع خلک لتیری شاوخوا یوی اونه راځي په دې سیمه کې د وسلوال د شتون لامل په احتجاج دي. خو د ضلع د پولیسو او مشر ډاټ خي چې دوی له پوسټ سره ګډ عملیات کوي او دا چې حالات تر کنټرول لاندې دي.
موږ مشترکه حالې ځلې پوز سرچ اپریشن او سرفرایز نه تبندې سنه د ستواریدات شوې دي او نه تازه رپورټونه تر خګور د موجودګي موصول شوې.
او په پیښور کې د افغان کډوالو او مشروای دوی ته پر تورخم دروازه په تګوره تکي ستونزې دي.
افغانان چې کوم راځي پاکستان ته درملې د پاره دی علاج د پاره دوی ډیرو غټو ستونزو سره مخ دي.
هله د مشال رادیو سره اوس اوریدونکو اولنی رپورټ ته راځو. تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې سر له سبا یعنی د اکتوبر له 30 بیا تر 30 پورې په شمالي وزیرستان کې همداراز په بنو کې د صحت محکمې مشران وایي چې د پولیو کمپین پیلوي. د دې محکمې د مشر په وینا چې په شمالي وزیرستان کې د پولیو کیسونه وخت په وخت په وروستیو کې مخې ته راغلي دي او که ماشومان واکسین نشي نو خطر شته چې دا وارسل ته نور هم خپور شي او د نورو لا ډېرو ماشومانو د ناروغه کېدو یو سبب شي. پر دې موضوع تفصیل عمر دراز وزیر موږ ته په دې رپورټ کې رالېږلی دی.
د صحت محکمې او پولیو مخنیوي پروګرام چارواکي وایي چې د اکتوبر 24 نه تر 23 اکتوبر پورې بنو او شمالي وزیرستان کې د پولیو ناروغي زید ماشومانو ته پولیو څاڅکو ورکولو مهم پیلوي. په بنو کې مرسیال کمشنر اصلاح الدین پرون د پولیو مهم افتتاح وکړه. د دوی په وینا په بنو کې روان پولیو مهم کې به 2,53,500 ماشومانو ته پولیو څاڅکي ورکوي چې د هغې لپاره یې 2,16 ټیمونه تشکیل کړي. دغه شان د اکتوبر 24 نه تر 23 پورې شمالي وزیرستان کې هم د صحت محکمې په وینا پولیو مهم کیږي چې 1,59,015 کم عمره ماشومانو ته به د ګوزڼ ناروغي ضد پولیو څاڅکي ورکولی شي. د شمالي وزیرستان صحت محکمې مشر ډاکټر وزیر خان مشال ریډیو ته وویل چې د دې لپاره 614 ټیمونه تشکیل کړي. نو موړی وویل چې مایندې پلارانو نخواست کړي چې پولیو ټیمونو سره مرسته وکړي خپل ماشومانو ته د پولیو 2 قطرې ورکړي چې د تل لپاره له مازورې وژغورل شي.
د علاقې ټولو خلکو ته درخواست کوو چې په دې ورځو باندې کوشش دا وکړي چې خپل ماشومان په خپلو کورونو کې وساتي او کله چې د پولیو ټیم ستاسو خوا ته راشي نو مهرباني دا وکړي چې د ماشومان روبوسي چې دا په دې پولیو 2 قطرې دي ته واچول شي. ځکه چې د پولیو علاج صرف دا 2 قطرې دي. په ټول ملک کې د پولیو کیسونه د ټولو نام دلته ډېر دي. خو دې کې دغه شانې دا ماشومان زموږ نه بغیر د ویکسینو پاتې شو نو هسې نه چې راتلونکي وخت کې زموږ سره کیسونه نورم سیواشی ها کوم زینو ته ټیمونه ورونه رسیدي. نو مې رباني دا وکړي چې د ډیچو افسر رابطه وکړي چې موږ تاسو لا به پوښ مانی ټیمونه درودي وو او تاسو ماشومان ویکسینېټ کو.
د صحت محکمې او پولیو مخنیوي پروګرام چارواکو په وینا روان کال پاکستان کې 90 پولیو کیسونه مخې ته راغلي. په دغه کې 12 کیسونه یوازې په شمالي وزیرستان، 2 لکی مروت او 1 په جنوبي وزیرستان کې شوې دي. شمالی وزیرستان کې تر ټولو زیات ماشومان د ګوزن ناروغي ښکار شوی چې څو میاشتې وړاندې د صحت محکمې چارواکو او پولیو ټیمونو کې برخه اخیستونکو مشال ریډیو ته منلې او تصدیق کړې وه چې ډیری سیمو کې ماشومانو ګوتې رنګول کیږي خو ورته څاڅکي نه ورکړل کیږي، چې له وجې شمالي وزیرستان کې پولیو وایرس زیات خور شوې. د صحت محکمې چارواکي وایي چې اوس په وروستیو مهمونو توجه او نگرانی سخته شوې، هڅه کړې چې ټیمونه هر کور حجره ته ورسي او د وایرس د خورېدو مخه ونیسي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په ورستیو کې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د نامنه ضد مظاهرې وشوې. له دې څخه د بونیر ضلع هغه هم دي چې له تېرو څو ورځو راهیسې ځایي خلک په احتجاجي لاریونونو کې د خپلې سیمې د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي. په 2009 کال کې په بونیر کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات شوي ول. د بونیر کامی پاسون مشران وایي نور به خپلې سیمې پرې نږ دي، بلکې هلته د پایدار امن غوښتونکي دي. بلخوا چارواکي دا کوي چې په سیمه کې وسلوال نشته او د خلکو امنیت ته هیڅ ګواښ متوجه نه دی. تفصیل د شاهین بونیری په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا په بونیر ضلع کې د وسلوالو د هلو ځلو په اړه د راپورونو خپرېدو نه وروسته ځایي خلک د سیمې د امنیت په اړه اندېښمن دي او له تېرو دوه اوونیو راهیسې په سواړی بازار کې د بدامنۍ پر ضد احتجاجي لاریونونه ترسره کړي دي. بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د بونیر قامی پاسون یو مشر ډاکټر سراج کمال خان وویل چې بونیر ته د لوی شمېر امنیتي ځواکونو راتګ، ګاونډي سواد کې د بدامنۍ پیښو او د بونیر په غرونو کې د وسلوالو هلو ځلو مقامي خلک اندېښمن کړي دي چې په رد عمل کې دوی د سولې په حق کې لاریونونه ترسره کړي دي. نوموړي زیاته کړه:
طالبان په بونیر کې، په ملاکنډ کې، د ملاکنډ په بعضو سیمو کې شتون ولري. لوی خو دا اوس تاسو سره خبره کوم، نو دا ټیم د بیګاني حساب دا د چې پنځه شپېته کسان د علم په غره کې ناست دي. له 200 نه تر 2500 پورې خلک چې دی دا په 200 کې ناست دي، او داسې څه خلک چې دی نو دا په ډاکټر کې ناست دي. هغه یره چې راته دي شو چې کله له بونیر نه ځایي منیسټران امپلیګان امریکان قوتل، نو دا خبرې خلکو هم لیدلې. خلک بېخي د یوې لرې سره مخ دي، او دا پاسونه زموږ په دې خاطر وکړله چې محسوسو یې.
بلخوا د بونیر انتظامی او امنیتی چارواکي وایي چې په بونیر کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره هلې ځلې کوي او تر دا مهاله دغلته د وسلوالو هلې ځلې نه دي تر سترګو شوي. د پولیسو یو ډی سپی روشنزاده وایي چې په بیلابیلو سیمو کې د فوج په مرسته د لټون عملیات پیل کړي او د مقامی ولس په مرسته به د وسلوالو فعالیتونو مخه نیسي. نوموړی نور وایي:
موږ مشترکه حالې ځلې پو د سرچ اپریشن او سرفلایز او ناکبندي، او په بونیر کې بالکل هر قسمه امن دی الحمدلله. نه داسې څه واردات شوي دي او نه تازه رپورټونه د ترخګلو د موجود دي موصول شوي. نو د سوات سره د یو ملګرتیا په توګه باندې ټولې ضلع پاسېدلې دي، شنګلم پاسېدلې ده، بونیر هم پاسېدلې دي، چې هغوی د امن د غوښتنې دپاره احتجاج کوي. خو په بونیر یا شنګلا په دې کې سو قسمه بدامنی نشته، نه څه داسې واردات شوي دي. ما سوای د سوات نه چې هغې کې یو کدوکه واقعیت ستاسو د وړاندې دي دغه راغلي دي، نور په بونیر کې بالکل امن دي.
دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر معظم جا انصاري تیر ونې په سوات کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې دغلته د سکول په یو ګاډي وسلوال برید د ذاتی دښمنۍ نتیجه وه. د وزیر اعلی ویان بیرسټر محمد علي صاحب هم په منګوره کې خبریالانو ته ویلي چې نه خو یې د تحریک طالبان پاکستان سره سلوازنامه کړې او نه یې وسلوالو ته سیمې ته د ستنېدو اجازه ورکړې ده. خو په پېښور کې خبریال او شنونکي عزیز بونیرې وایي چې په سیمه کې وسلوال نشته، نو بیا هلته د فوج د لیږلو څه جواز جوړیږي؟ نوموړی زیاتوي چې د بونیر او سواد دواړو څخه د حکومتي ګوند د اسمبلې غړیو د پاکستان خوندي سیمو ته کړه کړې ده چې لکبلې په سیمه کې ناقراری ډېره شوې ده.
په بونیر کې یو نوټیفیکیشن ډیپټی کمشنر وکړو چې کنټینیو مادر سکول چې کوم هغه سکیورټی فورس ته راکړه د وی اف ټی لپاره بیا غوی دا خبرو وکړه چې مونږه دا نوټیفیکیشن واپس واغوستو او سکول کې به سکیورټی فورسز هم وي او پړای به هم جاری وي. دا خو زموږ د راتلونکي نسل د دغه لپاره ډېره خطرناکه خبره ده او یا فیصد ماربل چې دی دا د بونیر نه د پاکستان مختلفو شو ته لیګل شي او هلته کې د ماربل دغه پنځو چې یاره تاسو به بلاسټینګ نه کوي چې دغه ماربل انډستري باندې شي نو په لکاو خلک مو دلته کې انتظامي یو پینک جوړ کو یو خوفه عراق جوړ کو.
دا یادونه وردا چې د بونیر او سوات په ګډون د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې هم وخت په وخت د ترهګرۍ ضد احتجاجونه ترسره شوي او خلک غوښتنه کوي چې حکومت دې د بدامنۍ مخه ونیسي او تحریک طالبان پاکستان سره د شویو خبرو اترو جزئیات ته په ډاګه کړل شي.
د مشال رادیو خپرونې د سهار لنه د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز شپاک سو یویش پر شارٹ ویوز دولت ذرا یو سلو دیرش پینزل ذرا دری سو پینزش پیتا او پینزل ذرا و سو پانزوز کلو هرسا که انترنیت تلاس رسی لره نو پا مشال تکی کام که هم زمان پروگرامونا پا جوانده او سبت شوی بنا موجود تی.
په پاکستان کې ځینو سیاسي ګوندونو او سیاستوالو په دې هیواد کې د ترهګرۍ د ریښو عواملو او ملاتړو په ګوته کولو لپاره د حقیقت موندنې او بیا پخلاینې کمیشن جوړولو غوښتنه کړې ده. په دوی کې بلوچ او پښتانه ملتپال سیاستوال شامل دي. د بلوچستان نیشنل پارټۍ مشر اختر مینګل او د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ په دې اړه تازه څرګندونې کړې دي. د دې کمیشن جوړېدل ولې ضروري ګڼل کیږي او د جوړېدو په وړاندې بیا خنډونه څه دي، د دې پښتنو د جواب لپاره د مجید بابر دا رپورټ ورو.
د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ وایي چې د رښتیا او پخلاینې کمیشن په جوړولو کې تر ټولو لوی خنډ د پاکستان پوځ دی. په قومي اسمبلی کې د خارجه چارو د کمیټې مشر او په مرکز کې د حکومتي ائتلاف اتحادي محسن داوړ د اکتوبر په 28 له مشال ریو سره په خبرو کې داوه وکړه چې په قبایلي ضلعو کې په تیرو 16 لسیزو کې د وسلوالو د موجودیت، د هغوی پر رد د پوځي عملیاتو او د ترهګرۍ پر رد د نړیوالې جګړې په اړه د رښتیا او معلومولو د کمیشن جوړولو پر غوښتنه ورسره د پاکستان ټول سیاسي ګوندونو او حکومت همغږی دی، خو یوازینی خنډ د پاکستان پوځ دی.
ګوره خنډ خو ظاهره خبره ده، ټول نه غټه خنډ خو ما فوج دی کنه، او ځکه چې دلته خو یا مارشال پاتې شوی ده او یا بیا مارشال نم نه پاتې شوی، په پالیسی میکینګ کې بنیادی رول به عمدتي پاتې شوی دی. ټول سیاسي ګوندونو هغه په دې خبره باندې متفق دي چې دا خبره اوس په کار ده، او د حکومت طرف نه هم دا اوس 13 ورځې کم بحث شوی کومي سملے کې مام دا غوښتنه وکړه. اختر منګل صاحب دا غوښتنه پیپل پارټي سینیئر لیډر دا شیر رحمان هغه هم دا خبره وکړه، او ورسره دا پی ډی ایم چکر جوړ دو پاغه بول موکو
په دې اړه مو د پاکستانی پوځ د دریز معلومولو لپاره د پوځ د اطلاعاتو د برخې مشر جنرل بابر افتخار، کرنل غزنفر او میجر کمال سره د اکتوبر په 28 په بیلابیلو وختونو کې په واتس اپ او ټلیفون په بیا بیا رابطه وکړه او پوښتنې مو ورته ولېږلې، خو هغوی په ځواب کې هیڅ ونه ویل. د رښتیا او د پخلاینې د کمیشن د جوړولو دا غوښتنه په لومړي ځل د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د 2013 میلادي کال د اپریل په 28 د لاهور په موچی دروازه کې یو ولسی غونډه ته د وینا پر مهال کړی و. پښتون ویلی وو چې په هیواد کې د ماورای عدالت وجنو او د خلکو په زور د لادرکه کولو په اړه د رښتیا او معلومولو لپاره دی کمیشن جوړ شي. خبریال او سیرونکي مشتاق یوسفزی بیا په دې اند چې دغه کمیشن جوړېدو نه مخکې د پاکستان ریاست په رسمي توګه د پښتنو نه معافي وغواړي.
د پاکستان ریاست ته پایسیت ریاست د پښتنو نه معافي وغواړي. تیر دا سوجو سراوان دي سکیږي د غیر ملکی مفاداتو لپاره باید ته کوم د غیر جنټان دي د ټیکداران دي دا کوم سیستم په پښتنو باندې یې مسرت کړی دا غیر د سره په مزاج کې دینه نو اړ به دا شی مخکزي اذروایز دا به شکوک شبهات په نوڅه وبا کیږي خلک په کوم نپرتونه دي په نوڅه وبا کیږي دا د پاکستان د ریښتیا پر خطرناک خبره او دا سي ډیر واقع شوي دي چې هغه بالکل نه رپورت شوي دي نه دا غیر خبر دي
په پاکستان کې د بیلابیلو واقعیاتو تر شا د حقیقت معلومولو لپاره مخکې هم حکومت عدالتي او غیر عدالتي تحقیقاتي کمیشنونه جوړ کړي خو د هغو کمیشنونو یو شمیر حتمی راپورونه ولسته نه دي پډاګه شوي په دغو کې د مشرقي پاکستان د بیلیدو په اړه د حمود الرحمن کمیشن په ایبټ آباد کې د القاعده وسوالې ډلې د مشر اسامه بن لادن د موجودیت او وجنې د شمالي وزیرستان د خبریال حیات الله او خبریال سلیم شهزاد د وجنې پر خبریال حامد میر د قاتلانه حمله د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو د وجنې په اړه د کمیشنونو جوړول شامل وو خو بلخوا د خیبر پختونخوا د امنیت پخوانی سیکرتر بریګیډیر محمود شاه وای چې دا ډول کمیشنونو جوړولو غوښتنه د وخت ضایع او د رښتونی ستونزو د حلولو نه د ولس پام اړول دي
زما په خیال این ضرورت شته هلته کې چې موجوده کوم خلک اوسي د هغې خو خپلو کې خاص مسله نشته هغه مسلې ځکه نشته چې سپریم کورټ او های کورټ هر څه ورته اویلیبل دي چې څه غواړي هلته کتلی شي د خلکو مسلې چې کوم دي هغه اکنامیک ډیولپمنټ دی علاقو مخکې راوستل دي نو اوس هغې کې خلک په نورو مسلو کې گرفتارول زما په خیال د دغه بنیادي ذمهوارۍ نه تېښته
خو د اکتوبر په 22مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مرستیال چیرمن اکبر علی خان وویل چې د رښتیا او پخلاینې د کمیشن جوړولو سره به د ولسونو ترمنځ فاصلې کمې شي او پر ریاست به یقین پوخ شي د په خبره هم دا ډول کمیشن د پاکستان د ډیرو امنیتي ټولنیز او اقتصادي ستونزو حل راوستي شي
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ
د مردان عبدالولی خان پونتون په فیسونو کې یو وار بیا اضافه کړی دا چې دغه پریکړې پر ضد زده کوونکي په احتجاج دي او دوی له انتظامی نه غواړي چې دغه فیسونه بیرته کم کړي د مردان پونتون ډایرکټر اډمیشن ډاکټر خسرو وای حکومت ورته فنډونه نه ورکوي چې له وجې دوی مجبور دي فیسونه زیات کړي تفصیل د عظمت علی شاه په دې رپورټ کې
یویشتلن اسد الله په مردان کالج کې د سوارلسم جماعت زده کوونکي دي چې لبر ډیری د تعلیم لپاره مردان ته کډه کړې اسد الله مشال ریډیو ته وویل چې عبدالولی خان په هنتون یو وار بیا خپل فیسونه سیوا کړي چې ورته اوس تعلیم جاری ساتل ګران شوی دي
بیا په 2018 کې زمونږ والد صاحب هغه وپات شو کله چې والد صاحب وپات شو نو دا سفر موږ ته ډیر زیات ګران پریوتو ځکه چې زمونږ فیملی ممبرز چې کوم دي تقریبا هغه 10 پوری دي او د کور خرچا نن سبا په دې وخت کې اوچتول دا ډیر زیات ګران دي زما بیسیکلی کم تعلیم کم اخراجات چې هغه په خپل باندې پوره کوم او زیات تر په یونیورسيټو کالجونو کې چې څوک اډمیشن کوي ورسوک دا غواړي چې زه دې په یو یونیورسيټي کې په کالج کې اډمیشن وکم
مردان عبدالولی خان پوهنتون د اکتوبر په 3مه په خپل ویب پاڼه د فیسونو سیوا کېدو نوټیفیکیشن جاری کړی دی دا نوټیفیکیشن تر مخه د پوهنتون او ورسره تړلي کالجونو په سیمستر فیس کې 10% اضافه شوې ده د ډی ایم سی په فیس کې 2500 په مایګریشن فیس کې 8000 د ډیګری فیس کې 15000 او نور فیسونو کې هم زیاتوالی راغلی دی د عبدالولی خان پوهنتون ډایرکټر اډمیشن ډایرکټر خسرو مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت لخوا ورته د فندونو د کمی له وجې مجبور وي چې خپل فیسونه سیوا کړي
سندیکیټ د یونیورسيټي چې کم یو اپر باډي ده دا به سر اختیار وي چې فی کې د دین سیوا یا کم او کی نو زمون فیسونه چې دي دا خبره چې 10% نه سیوا شي دي نو هغه نه دي سیوا شي زمون سمستر فی کې صرف 10% انکریز راغله ده دا هر کال لازم مطلب دا سن نه خبره نه ده چې دې کال کم زمونږه غریبانه سټوډنټانی نو هغه سره مونږه سکالرشپس کې هیلپ کوو خپل انډومنت فند دے کم ته چې موږ سټوډنټ ویلفیر انډومنت فند وایو هغه کې زمونږه امپلایز کنټریبیوشن کې یونیورسيټي کنټریبیوشن کې نو هغه کې موږ نیډ سټوډنټ ته سکالرشپ ورکاو زمونږ سره د فدرل ګورنمنټ د طرفه د چی سي د طرفه هم بلا سکالرشپس راځي چې مخکې د احساس پنو مو اوسو ته بنظیر سکالرشپ وایي داسې نیډ بیس سکالرشپ دي، داسې نور ادارې لکه بیت المال او ورکر ویلفیئر بورډز والا هغوی مونږ سره هیلپ کوي، نو نیډی سټوډنټس دي هغې کې مونږ کوشش کوو چې کور
په آفیسونو کې د زیاتوالي پر ضد د مردان کالج او پوهنتون زده کوونکو څو ورځې وړاندې د مردان پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره هم وکړه. مظاهره کې شریک د مردان کالج زده کوونکي عباس خان مشال ریډیو ته وویل چې په مردان کالج او پوهنتون کې ډېر زده کوونکي دي چې د فیسونو ورکولو وس نه لري.
دوه کاله مخکې د دی ایم سی فیس 2500 روپۍ، بیا دی اضافه وکړه 1000 روپۍ، اوس بیا اضافه وکړه 1500 روپۍ. نو آیا پر ای ڈی ایم سی په یو کاغذ باندې څونه خرچه کوي چې دا دی هر ځل سیوا کوي؟ په کار د دی په هغه فیس د دی سیوا کې په کم باندې دی خرچه کوي. په ڈی ایم سی د دی خرچه نه کیږي، په مایګریشن دی 5000 روپۍ اخلي. نو مایګریشن یو وړو کې کاغذي او دی باغی باندې بسونه د دې خرچه راځي. نو دی لګیا دی دا دی اضافه وسوکړه، بیا بشپګ میاشتې پس دی میټینګ کوي او هغه باندې بیا دی اضافه کوي. د دې مقصد دا دی چې دا غریب سټوډنټان پر کالجونو کې کم ایډمیشن کوي په بی ایس لیول، دا په کالج کې ایډمیشن نه کوي، دی یونیورسټي ته راځي، ځکه چې په کالج کې 6000 روپۍ فیس دی او په یونیورسټي کې 36000 روپۍ پر سمیسټر دی. هلته هغه سره سټوډنټ نشته، هغه ایډمیشن نه کوي، ټول سټوډنټ راځي په ګورنمنٹ کالج کې ایډمیشن کوي.
ځکهونکو د پوهنتون انتظامی نه په فیسونو کې د زیاتوالي فیصله د واپس اغستو غوښتنه وکړه. د مردان په شمول اسلامي کالج او د سوبې نورو پوهنتونونو او کالجونو هم خپل فیسونه زیات کړي چې زده کوونکي وار په وار احتجاجونه کوي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، مردان.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
له افغانستان پاکستان تلتونکو افغانانو یو بار بیا پر تورخم دروازه د دوی د تګور تګ لپاره د شرایط وسانولو غوښتنه کړې ده. دوی وایي د پاکستان حکومت اعلان کړو چې رعایت به کوي، خو لا هم د اسانه نه تر سترګو کیږي. د خیبر ضلع چارواکي وایي د اوس لپاره پریکړه همدا ده چې له ویزې او پاسپورټ پرته هیڅوک پاکستان ته نه ور پریږدي، خو زیاتوي چې د سختو مریضانو لپاره د ویزې درلودو شرط نشته. په افغانستان کې د 2021 کال د اگست پر 15مه د طالبانو لخوا د حکومت تر نیولو وروسته پاکستان ته د افغانانو تګ زیات شوی دی. تفصیل د فرهاد شینواری په رپورټ کې.
په پیښور کې د افغان ماجرو د شورا رئیس عصمت الله توخی د اکتوبر په 2 مشال ریډیو ته وویل چې افغان وګړو لپاره په تورخم دروازه ورځ تر بله سختي زیاتیږي او نرمي پکې نه راځي.
اولن زه په خپل په پاسپورټ کې مې ټیم ختم ده، افغانستان کې نوی پاسپورټونه نشته چې وری کی دلته په سفارت کې ټیم په کې اچولې، 15 کاله ویزا پې نه راکوي. نو ټول افغانان د ستونزو سره مخ دي. کم مریضان چې راځي په تورخم کې ډیری 15 شپې 16 شپې هغه ته اجازت نه ورکول کیږي. افغانان چې کم راځي پاکستان ته درملۍ دپاره د علاج دپاره دوی ډیرو غټو ستونزو سره مخ دي. نو موږ د پاکستان د حکومت د وفاقي حکومت او صوبایي حکومت نه هیله دادا چې کوم پی یو آر کارتونه موږ ته راکړي باید په دې باندې انټری وشي، په انټری باندې لاړ شي واپس راشي.
افغان وګړي ناصر خان هم را سره خپل مشکلات شریک کړل.
چې هغه خلک کم محتاج خلک دي، بیمار دي، بال سفید دي، هغې دپاره اجازت ورکول پکار دي. یو کس خور لور په کابل کې واده ده یا د کابل والا په پاکستان کې واده ده، د هغې دپاره د یو بل ضمانت پکار ده چې هغې سره یا شناختی کارت وي او یا وسره د هغې یو ثبوت وي چې هغې ته یو ریلیف میلاو شي.
د پاکستان وفاقي حکومت لخوا په تورخم کې په 2018 کې د پولیس سنبالولو پالیسي عملي شوې او دې لاندې هر تن لپاره د پاسپورټ ویزه شرط لازمی شوای. د تورخم انتظامی مشر تحصیلدار غونچه گل مشال ریډیو ته په یو لیکلي رالیږلي پیغام کې ویلي چې دا مهال یوازې ایمرجنسی ناروغانو ته اجازه ورکوي چې له بغیر سفری اسنادو د تورخم په دروازه پاکستان ته داخل شي. او حکومت پی یو آر یا ماجر کارډ تذکره او رهداریو باندې په تګ راتګ بندیز لګولی او پاکستانی وګړو ته هم یوازې په شناختی کارډ افغانستان ته د داخلېدو اجازه نه ورکوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال ریډیو اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز د بشیر ګواخ ناورو.
د اکتوبر له 14 څخه په بونو او شمالي وزیرستان کې د پولیو ضد ویکسین 15 ورځنی کمپاین پیلېږي. د خبر پښتونخوا د صحت څانګې چارواکو مشال ریډیو ته لیږلي معلومات ښیي چې په دې ورځو کې به د 600 روغتیایي ډلو په مرسته له 3,22,000 څخه زیات هغو ماشومانو ته ویکسین کیږي چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف لاریون ته به اجازه ورنه کړي چې اسلام آباد ته ننوځي. هغه د اکتوبر په 12 په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې عمران خان د مستند غل په نامه یاد کړ، ویل چې قطر به اسلام آباد ته پرې نه دي. همدغه ورځ په اسلام آباد کې د تحریک انصاف مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان هم یوه خبري غونډه درلوده او هغه ویل چې د پنجشنبه یا جمعې په ورځ به اسلام آباد ته د لانګ مارچ یا لاریون حتمي نیټه اعلانوي او د هغه په وینا له مفسدو او درغلیو ډک حکومت ختمولو لپاره به خپل کار پر مخ بیایي. د پاکستان د چاپیریال ساتنې وزیر شیری رحمان پرون په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې ویل چې نړیوالې مرستې ژر ورونه رسیږي د تیرو سیلابونو له وجې د عمل په پراخه کچه د غلې د کمی د بحران سره مخ کېدای شي. هغې زیاته کړه چې په دې ملک کې د جون له میاشتې راغلو سیلابونو په 9.4 میلیونه هکټار ځمکه ولاړ فصلونه له منځه وړي دي چې د خوړو په اړه یې اندېښنې زیاتې کړې دي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون وویل چې د هغه هیواد د انرژۍ په مرکزونو د روس ناوړه میزایل حملو له وجې له 1 میلیون څخه زیات دی اوکراني کورنۍ بجلی نه لري. هغه زیاته کړه چې روس تېره شپه 6 میزایل په مختلفو ښارونو ویشتلي دي. او په شل ورځې نړیوال کرکټ کپ کې نن پاکستان او هند یو بل سره لوبه کوي. دا لوبه لږ شېبو وروسته شروع کیږي په میلبرن کرکټ ګراوند کې. دا لوبه وشي.
مشال ریډیو لن خبرونه. پیران کې د حکومت په ضد مظاهره شپږمې اونۍ ته داخلي شوې دي. د مظاهرې تر هغه وروسته پیل شوې چې د پولیسو په بند کې یوه پیغله میسا امینی مړه شوه. هغه د حجاب د نه مراتولو په تور نیول شوې وه. اوس یو شمېر کارګران هم د مظاهرو سره یو ځای شوي دي. په دې اړه کې تهران پر واشنگټن تور پورې کړی دی چې د خپلو ګټو لپاره پر ایران په ایران کې ناکراریو ته لمن وهي، خو امریکا د تور ردوي او پر ایران غږ کوي چې خلکو ته خپل حقونه ورکړي. احمد شیبر نور حال راکوي.
د حجاب له قانون څخه د سرغړونې په تور د 22 کلنې مهسا امینې نیول او بیا د سپتمبر په 14 د هغې مړینه د دې سبب شوې ده چې په ایران کې د اسلامي جمهوري نظام پر ضد د وروستیو کلونو تر ټولو پراخو اعتراضونو ته لمن ووهي. د فرانس پریس اژانس راپور له مخې پرون د ایران په یو شمېر ښارونو کې د دې سربېره چې امنیتي ځواکونه دا لاریونونه سخت ځپي مظاهرې روانې وي. د بشري حقوقو د ډلو په وینا د دې مظاهرو په ترڅ کې لشتر لشه تر اوسه 122 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د دې مظاهرو ماشين جون او میرمنې کوي، دوی خپل ټکري لري کوي، د اسلامي دولت پر ضد شعارونه ورکوي او له امنیتي ځواکونو سره مقابله کوي. ایرانی فعالانو پرون خلکو ته د نورو تظاهراتو بلنه ورکړه، خو د دې لپاره چې انټرنیټ په ځینو ځایونو کې نشته یا کمزورې دی دا نه معلومیږي چې په پرونیو مظاهرو کې د خلکو شمیر څومره و. اسوشیټډ پریس اژانس دایني شاهدانو په وینا ویلي دي چې د سختو امنیتي تدابیرو سربېره پرون د تهران په څو پوهنتونونو کې هم د رژیم پر ضد مظاهرې پیل شوې. فرانس پریس اژانس د خواله رسنیو د تصویرونو په اسناد څرګندوي چې په لسکونو کارګران په تبریز کې د شیرني جوړولو د فابریکې مخې ته په اعتراض راغونډ شوي دي. د اژانس د دې ویډیوګانو تایید نه دی ترلاسه کړی. د زاهدان په ښار کې پرون د مغازو شیشې مات شوې وې، پلې لارې له شیشو ډکې وې او د راپورونو له مخې د ایران امنیتي ځواکونو په دې ښار کې له مظاهرچیانو سره له تشدد کار اخیستی دی. د ایران د کورنیو چارو د وزارت د امنیتي چارو مرستیال میر احمدی د ایران ارنا دولتي اژانس ته وویل چې په زاهدان کې ناامنۍ کمی شوې دي. په دې ترڅ کې ایراني چارواکو د امریکا متحده ایالاتونو تورن کړی دي چې له اعتراضونو څخه د استفادې په لټه کې دي څو د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو د خبرو په لټه کې امتیازات ترلاسه کړي. د ایران د قضایي قوې مرستیال قاسم غریب آبادی پرون وویل ایران به د امریکا د متحده ایالاتونو او په لندن کې د میشتو فارسي ژبو رسنیو پر ضد چله ادعا سره سم په ایران کې ناامنیو ته لمن وهي د تهران په محکمه کې آرس شي.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا مخام تر شپگو.
د تیر جون میاشت پر دو اجتماع په افغانستان کې سخت زلزله شوی و، ډیر زیان په پکتیکا کې اوخته، په تیر بیا په گیانی ولسوالۍ کې سلګونه کورونه وران شوی. د دې سیمې خلک وایي لا هم کورونه جوړ نه دي او د ژمي پر رسېدو سره ستونزې ډېرې شوې دي. دوی له نړیوالو خیریه ادارو څخه د مرستو غوښتنه کوي. پاړی د نجیب الله الوخیل دا رپورټ.
د پکتیکا د گیانی ولسوالۍ زلزله ځپلې نیوکه کوي چې په تیرو څلورو میاشتو کې دوی لپاره د کورونو پر جوړولو کار نه دی پیل شوی او نه داسې سرپناه ورته برابره شوې چې کورنۍ او ماشومان پکې تود او خوندي وخت تیر کړي. د گیانی زلزله ځپل وویل دوی په یاده سیمه کې د واورو له اورښت او د لارو له خرابېدو مخکې ژمنیو خوراکي توکو د پخواک شیانو او د سرپناه مرستو ته بیړنۍ اړتیا لري. د گیانی ولسوالۍ اوسیدونکي حبیب ګل مشال رډیو ته وویل
سمیاشتو واته چې ترې سپره میخ تا کیرینه نه دی جوړ شوی. یې سمې غوښتنه دغه دو چې میګ د ژمي د پوره د ګرم سامان رشي خاطه نه جوړیږي، خاطه یې خوې تیګه 6000 روپۍ روکوي، یو ټاله تیګه نشي پرلای. یې ست د اور امکان شته چې اور وریږي بیا به میخ تشای کی.
د دې سمې یو بل اوسیدونکو ډاکټر مجیب الرحمن وایي په گیانه کې سخت ساړه لګیدلای او ماشومان سره له اوسه ناروغان شوي دي.
په سالور میاشت کې تر اوسه سم په گیانه ولسوالۍ کې یو میر د کور نه دی جوړ شوی او نه تر اوسه سره په دغه بند پایل شوی دی. موږ غواړو چې د موږ سره عجل مرسته وشي ځکه چې اوس کورونه نه جوړیږي، د ژمي یخنۍ را روانه ده، ټول ماشومان او بچانو د مریضۍ سره مخامخ دي.
د گیان یو بل اوسیدونکی ګلباد خان همت وایي
په دې کې زیاتره داسې کورونه دي چې ړنګ شوي نه دي، خو دیوالونه یې ډېر چاود شوي دي، هر وخت د ډېر د چړنګ بشي.
دویم دلته چې کوم موسسه دي د کورونو د جوړولو، هغه په کور باندې 6000 افغانۍ ورکوي. د سیمې له خلکو څخه غواړي چې کورونه خپله جوړ کړي. د دې سیمې خلک دومره توان نه لري چې کورونه دې خپله جوړ، نو له دوی څخه هیله کوو چې باید چاره دوی سرته ورسوي.
د گیان د زلزله ځپلو لپاره د جوړ شوي کیمپ اوسیدونکی لاور خان بیا وایي په دې وړو او نازک خیمو کې د گیان ساړه نه تیریږي.
ژمی په میګر وا نه د ګرد خورښت نه د سړه خورښت نه په واله بده خیمه کې وخت تیریږي. چې د کیمه خیمه مختار کړی شوی دی، وړه کوچنۍ خیمه دی، دا که وخت نه تیریږي. د کیم خال چر غلای دا یا نړیوال یا امارات میګ دا غوښتنه کوي چې میګ ته د ژمی تیریکا جوړش ویل چې وړه بل باج یې سنا والله هیڅ ټول مې رزون دی.
د سیمې بل اوسیدونکو پیرزمان ویل اوس د کورونو د جوړولو وخت تیر شوی، خو که د واورو له ورخ مخ کې لګیخي خیمه ورکړل شي بیا به هم سناڅه چاره جوړ شي.
ګرم خیمه ته هغه پیپینه لري چاته مشته ورسي بیا هم به می څو گزاره په وکی ضرورت وته لري، ډېر زیات ضرورت وته لري. کړه ته تبر میاشت ته لري شو ته مشته دغه موکه بربر نه فچ
بلور ته په پکتیکا کې طالب چارواکی وایي زلزلہ ځپلو ته اړین مرستې رسیدلي او د دوی له خوا د سرپناه او د جوړولو لپاره هم د امکاناتو د پیدا کولو په خاطر هڅې روانې دي. د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین حذیفه وویل
کورونه خو وخت لګیږي، نو ان شاء الله امارت هم دې کوشش شي چې ان شاء الله دې ته کورو زمينه برابره کړي او ان شاء الله موږ هم کوشش کوو په نړیوالو په موسسو باندې چې دلته راشي او د خلکو سره همکاري وکړي او خلک زلزلې ځپلې دي او ډېر تاوانونه رسېدلې دي.
د جون د 22مې زلزلې تر ټولو زیات ځاني او مالي زیانونه د پکتیکا گیانی او برمل ولسوالیو اوسیدونکو ته اړه ونیول. یاده زلزله کې زرګونه کورونه هم قسمه یا په بشپړ ډول ړنګ شول چې ورسره ډېرې کورنۍ له سرپناه او بې برخې شوې او دا مهال په خیمو کې اوسیږي.
دا مشال رادیو دا زه سیراز ظهیریم او هر ورځ تاسو له اسلام آباد په روانو چارو راپورونه او مرکې برابروم. مشال رادیو په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش او د انټرنیټ له لارې په مشال رادیو ډاټ کام باندې هم اورېدلی شئ. بدرګه موکړئ.
اوریدونکو هر کال د اکتوبر 14مه د قدرتي ناورونو د خطرونو کمولو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو سږ کال د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې تر 2013 کال پورې وګړو ته د یو ناورین په اړه مخکې له مخکې د اطلاع ورکونې چارې پیاوړي کړي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې سږ دوبه بارانونو او سیلابونو د حکومتي ودانیو تر څنګ ولسي املاکو فصلونو ته درانه تاوانونه واړول. په خیبر پښتونخوا کې د ماحولیتي چارو د پوهانو تر څنګ حکومتي چارواکي هم وایي چې د ناورینو پر مهال د خلکو د ژغورنې لپاره زیات او جدي کار ته اړتیا ده. تفصیل زما هارون بچا په دې رپورټ کې چې د خیبر پختونخوا بلوچستان د هغو اوسیدونکو په غږونو پیلیږي چې د وروستیو سیلابونو تاوانونه یې ګاللي دي.
یو جرب بیا ځمکه موړي هغې مانه تقریبا پنځه شپږلو کرپو بوټي مو جوار مې کری هغه جوار عموم سیلاب والی دي. خو داسې سیلاب د شپې ته اویو کالو کې نه دی راغلی، موږ نه دی لیدلی.
زیات نقصان د سکولونو په کوهستان علاقه کې شو دی، کوم چې د کومراټ علاقې دي، کلکوټ، پاتراک. ماشومان اوس په ټینټونو کې سبق وایي.
زموږ شپږ و ډیمو، دا ډیمونه ټول مات شلو او د کروندګرو په عربو روپۍ نقصانونه شوي دي.
د پاکستان وزیر اعظم په دې هیواد کې د بارانونو او سیلابونو له لاسه د شوي نقصان اندازه دیرش اربه ډالره یاده کړې ده. شهباز شریف چې 13 سپتمبر میاشت د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی غونډې ته د وینا لپاره نیویارک ته تللی و، هلته د همدې میاشت پر درویشتمه اسوسییټډ پریس اجانس ته په یو مرکه کې په پاکستان کې د زیات باران او سیلاب او له وجې د شوي تباهۍ پړه پر ترقی یافته هیوادونو واچوله. د نوموړي په خبره پاکستان د بارانونو او سیلابونو په شکل کې نقصان د نړیوالې تودوخې درجې لوړېدو له وجې لیدلی دی. د پېښور پوهنتون د ماحولیات او زده کړو د څانګې یو استاد ډاکټر حزب الله وایي تودوخه که نړیواله ده او یا هم ملکي، د پاکستان په شمال کې د واورې د غټو غټانو یا ګلیشیرونو د ویلې کېدو خطر سیوا کړی دی. نوموړی زیاتوي د پاکستان حکومت باید پر وخت د ګلیشیرونو د ماتېدو په صورت کې د اوبو د کنټرولولو غم وخوري.
دو سال اخداس گلیشیر دی په شمالی علاقو کې دا ویلې کېدل شروع شوه دي چې څونه د تودوخه د درجه که نړیوالې کچ باندې وي او که په ملکی کچ باندې دا په زیاتېدو وي نو دا به نور هم زیاتېږي. په هوا کې دا کم ذرات چې دي د نور دا شعاګانې دا ځان ته مرکوز کوي او دا گلیشیر میلټ هم د دې یو ذریعه جوړه شوې ده د ویلې کېدو. بارانونه زیات شي، گلیشیر اوټ برسټ شي، سیلابونو خطر ډیره زیاته شي. په حکومتي توګه دا ډیره ضروری ده څونه مونږ دا ډیمونه زیات کړو دونه به مونږ د سیلاب دا ریسک په کمېدو کړو.
د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یو این ڈی پی د اکتوبر پر اتمه په یو اعلامیه کې ویلي دا اداره د پاکستان په مرکزی حکومت کې د موسمي بدلون وزارت او د خیبر پختونخوا حکومت په مرسته په شمالي علاقو کې د قدرتي ناورینونو د خطرونو د مخنیوي پر چارو بوخته ده. په بیان کې زیاته شوې د پروګرام هدف د پاکستان د شمالي سیمو اوسیدونکو د موسمي بدلون له اثراتو خبرول او د ممکنه ناورینونو په صورت کې د هغوی د ژغورنې بندوبست کول دي. د خیبر پختونخوا د شانګلې سردار زیب چې په خوا د قدرتي ناورینونو پر وړاندې د مبارزې له صوبایي ادارې پی ډی ایم ای سره کار کوو او اوس مهال یې د بر سواد پرمختیایي پروژې د مشر چوکۍ سنبال کړې. مشال لوړی ته وویل د خیبر پختونخوا او ګلګت بلتستان په یو شمېر ضلعو کې چې لوی ګلیشیرونه پکې موجود دي د نړیوالو ادارو په مرسته د وړو بندونو جوړولو، ځنګلونو لګولو او د ځایي خلکو د عامه پوهاوي پروګرامونه روان دي.
30 کیلومیټر پورې پکې گلیشیر ستا په چترال کې په بروغل کې په یارخون کې پکې سردار ګول گلیشیر چې دی نو هغه زما خیال 8 کیلومیټر نه بره دی. د دې د خطرې په حواله باندې موسمیاتو والا چې کوم انجینیر زموږ سره وي نو هغه په دې باندې مونږ ته خبره کوي چې د دې نه نقصان ته کېدای شي. په دې کې په اپر کوهستان کې هم په کندیا کې هم مونږ یو ځای کې کار عملاً شروع کړی دی. په دې کې 10 ډسټرکټ چې هغه د گلګت بلتستان شامل دي او 10 ڈسٹرکٹ چیری آغا دا خیبر پختونخوا دی. عملی کارونه چیری آغا چلور پنزز پا چترال کی روان دی، مٹلتان، اتروڑ، گبرال او مانکیال ترجیحی بونه دنوبانی دی کار کئی. یو 2 سال دی، یو 5 سال دی، یو 10 سال دی، یو طویل مدتی چیری آغا 20 سال دی.
دا چې موسمی بدلون او لوجه د بی وخت او زیاتو بارانونو او سیلابونو چیلنج څومره لوی دی او د خیبر پختونخوا حکومت یې د مقابلې لپاره څه کوي، د دې پوښتنې په ځواب کې له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې د صوبایي ادارې پی ڈی ایم ای مشر شریف حسین د اکتوبر پر 11 عالم مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه اقدامات په ګوته کړل چې دوی یې په پام کې لري او یا یې هم وار له مخه پیل کړی دي.
دا مو سره موږ هر وخت په کنټیکټ کې او کومه ته داسې محسوسېږي چې دا گلیشیر مات شو نو په دې دی چې هغه په یو ځای ماتی کې راځي نو موږ کوشش کوو چې هغه ایکی د مخکې نه هغه جون کو درس او اوبه لګي لګي دا روان شو په والیوم کمې او هغه نقصان نه کیږي. دا چې موږ دا غنې چې کوم لاندې آبادیانی د مخکې نه د دلی حکومت پتو هغه خلک د خپل کورونه محفوظ مقامات ته ولولی ټول صبح کې 184 مختلف مقامات داسې اګوته کړی دي حکومتی کالجونه دی یا سکولونه دی چاگه پا محفوظ مقام کی دی آلتا سیلاب میلا نقصان نشی رسولی پا اوچت محفوظ دی کی دی زمونگا ارلی وارننگ سسٹم زمونگا خیال دی چی دیر ایکوریت ندی خپل سبی دا پارا خمونگا یو کانسپ ڈیولپ کرده دی خو دا بجٹ دا نشوالی دا وجن اغلا امپلیمنٹ شوی ندی
د پی ڈی ایم اے مشر شریف حسین زیاته کړه د 2002 زیږدیز د جون له 15 مې چې په صوبه کې بارانونه ورپسې سیلابونه راغلل د یو شمیر سړکونو پلونو د ویجاړېدو تر څنګ شاوخوا 4900 کورونه زیانمن شوي 308 کسان وژل شوي او 308 شپېته نور زخمیان شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د سپتمبر پر 23 د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی واو یا یمې کلنۍ غونډې ته په وینا کې وویل که د نړۍ ځواکمنو هیوادونو د موسمي بدلون د مسلې د حل لپاره جدي کار ونه کړل نو هغه تاوان چې د بارانونو او سیلابونو په شکل کې پاکستان ولید سبا یې بل یو هیواد هم لیدای شي.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنم یم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي میر کلام وزیر روانه میاشت په جمع کړي او تحریک التوا کې ویلي چې په دې چې د دې صوبې 4.5 میلیونه ماشومان له سکولونو بهر دي چې د خبره 100,000 د قبالي ضلعو هغه دي. نوموړي پر دې مسله په اسمبلی کې د بحث غوښتنه کړې ده. د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام یوه وروستی سروې ښیي چې هغه ماشومان چې سکول ته د نه تلونکو ماشومانو شمیر په شمالي وزیرستان او باجوړ ضلعو کې زیات دی. بلخوا حکومت وایي د ماشومانو سکولونو ته د جلبولو هڅې به لا پسې تیزوي. تفصیل د فرخندې اسد په رپورټ کې.
له شمالي وزیرستانه د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غړي د اکتوبر په 11 په صوبایي اسمبلی کې په تحریک التوا کې ویلي چې په خیبر پختونخوا کې 4.5 میلیونه ماشومان له سکولونو نه بهر دي چې 100,000 د قبایلي ضلعو نه دي. د دغو ماشومانو عمرونه د 15 نه تر 16 کلونو پورې دي. په دغو کې څه باندې 70% ماشومان انجونې او نږدې 90% هلکان دي چې پکې تر ټولو زیات په شمالي وزیرستان او باجوړ کې سکولونو ته نسی. د باجوړ یو ځایي خبریال عرفان خان مشال ریډیو وای هلته د جینکو میډل او های سکولونه ډیر کم دي، نو ځکه د جینکو تعلیمي شرح هم کم ده.
ابھی تو سہولیات نہیں دی ہوئی تھی سچ کم گائے شمیر کے دا میڈل یا دا آئی یا ہائر سیکنڈری اسکول میں ضرورت تھی تو پہلے یہ مشتم سدے کے ہم آئی کا پر باجو ضلع کے اسکولوں کمے دے دھاوی مشوالے دے.
بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تیر کال پہ وہ سروے کے ویلی وہ چھ پا باجوڑ کے دریش پہ تفیصد معشومار سکول نتا نسی. دا سروے تر مخا دا خیبر پختونخوا پا زینو نور ضلعوں کے ہم دا جینکو تعلیمی شرک کم دا. دا سوابی دا سرکاری پرائمری سکول یو استاد خدیجه بی بی مشال ریډیو توای ډیره کورنۍ د امنیت د خرابې وضع له وجې هم خپل لوریانې لري سکولونو ته نه پرېږدي.
زیاتر نورو پلاران چې کنه نو تاکه د جینکو د سکیورټي په وجه باندې هیڅ خپل ماشومان سکولونو ته نه رالیږي. نن سبا خو حالات هم تاسو ته ډېر معلوم دي.
د امیر کلام وزیر لخوا په صوبایي اسمبلی کې په جمع کړل شوي تحریک التوا کې ویل شوي دي چې 6.6% ماشومان په شمالي وزیرستان کې، 6.5% په جنوبی وزیرستان، په کورما او ورکزو کې 8% او په خیبر او مومند کې 50% ماشومان سکولونو ته نسی. د مومندو د غلنۍ د چینکو هایر سیکنډري سکول پرنسپل ازیا بي بي واي زیاتره ماشومان د غربت او یا میډل او های سکولونو ته نشټوالي له وجې له سکولونو نه پاتې شي.
یو ځای کې چې یو ماشوم لکه 5th کلاس پورې سبق وایي هلته پرایمري سکول نه لاغې نه مخکې کړ، د دې میډل سکول یا های سکول هغه لږ فاصله کې دی یا د بل ملک
دغه سروے تر مخه د خیبر پختونخوا په بندوبستی ضلعو کې هم د جینکو تعلیمي شرح ټیټه ده. د مردان یو سرکاري میډل سکول استاد توحید مراد یې په اړه مشال ریډیو ته وایي.
پختانه په دې ته پریفر کوو چې داسې به وکړو چې دا واړه په دې مدرسو کې سبق وایي، نو هغه جینکې موږ مدرسه کې داخلې کړو، یا د غریبې د وجې یا د هر څه د وجې چې کوم دي، نو موږ دا زحمت نه کوو چې هغه دی د اسکول میډل چې کوم دی هغه یا د دې د کلي نه هغه سړک ته دی یا هغه لرې دی یا د دې ملګري نشته، نو دا دغه یو وجه ده چې هغه د هغې نه بیا لرې نو د هغې د وجې د هغې وړو سبق پاتې شي.
بلخوا د خیبر پښتونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند د صوبایي اسمبلۍ غړي شعبان وایي حکومت یې هڅه کوي چې د صوبې هر ماشوم ته د سکول او په دغو کې بنیادي سهولتونه ورکړي. دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت وایي دوی په هرو درو میاشتو کې یو ځل د پرایمري سکولونو هغو جینکو ماشومانو ته 2000 روپۍ او هلکانو ته 1500 روپۍ ورکوي چې کورنۍ یې د تعلیم خرچه نشي پوره کولی.
مشال رادیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان یم او تاسو ته له پیښور 400 مردان نوخر او چرچاپیره سیمو نه رپورټینګ کوم. د مشال ترڅنګ اوسئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی، نن د آسٹریلیا په میلبورن ښار کې د کرکټ په ټی 20 سیالیو کې د پاکستان او هند مقابله ده. د پاکستان او هند روایتي حریفان ګڼل کیږي او لوبې په دواړو هیوادونو کې خلک په مینه ګوري. دا چې د دوی ترمنځ د نننۍ لوبې په اړه په سوات کې د کرکټ مینوال سوایي د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان د منګورې په گراسی گراوند کې له څو کسانو سره خبرې کړې دي. راځي چې وایو.
زه د سوات اوسیدونکی بیا د مټې تحصیل یم د خیره او نور اسلام می نوم دی جی. او مونږ د خپل ټیم په باره کې خبرو کو، پاکستان نن زمونږ د انډیا سره میچ دی، نو پرس که زمونږ اوپننګ خو ماشاءالله سترانګ اوپننګ دی، خو اوپننګ که مونږ محمد رضوان واخلو، بابر واخلو، یو اوټ شي، بیا مونږ میډل آرډر چې دی هغه سترانګ پکار دی. مونږ مس یو کو په ملک پسې، ملک ډېر ښکلی بیټسمین و، خو پرس کې هغه نشته دی مونږ سره، ټیم سکواډ کې مونږ سره نشته. مونږ بر بالرانو نه خپله توقع کوو او ان شاء الله مونږ چیسینګ کولای شو. زمونږ ټیم چیسینګ کولای شي نو زمونږ سره بالران سترانګ دی، نسیم شاه دی او اسنین دی، دسې مونږ شاهین شاه پریډي واخلو نو مونږ سره بالنګ سترانګ دی. نو که مونږ اول بالنګ واخلو، زمونږ ټیم بالنګ اولو کې، نو ان شاء الله مونږ به میچ چایس کو.
عبدالولی مینم دے گورنمنٹ ہائی اسکول مانا کی ایم جی دا بجوڑی ما سر راغلی منگ عام گیم لراغلی ہو ادا گیم مقصد دانا نہیں جی دشمنی دی پیلاو شی بلکہ مینا محبت دے بڑاو شی دے یو بل سر مینا محبت اضافہ ہو شی نفرت دے پیلاو نشی دا تم یو پیغام دے دا پیغام دے گیم دے گیم دا گیم دا حدا پوری انجائی گول گواڑی کیرا دا صحت مند دا گمو ملکنو جی گراؤنڈز آبادی کنا نو اسپتالو نہیں ہوئی خالی پراتی نو گیم دا گیم دا حدا پوری
زمانم عبدالسلام دے دا سوات ضلع تحصیلی مٹی سره تعلق لرم. پاکستان دی یو داسی گیمو کی چی آغوی هم متاثر شي چې مونږه پاکستان ته لاړ شو او په انډیا دی یو داسې گیمو کې چې مونږه انډیا ته لاړ شو. هلته کې آی پی ایل کې ولوبیږي، پی ایس ایل کې ولوبیږو، مونږ د یو بل سره شریک شو. دوبۍ ردیو بزنس زمونږه په ټیمانو باندې سیوا کیږي، هلته کې هغوی بزنس کوي په ګرونونو کنه. نو مونږ له پکار دار چې مونږه خپل ملکونو کې خپل کرکټ قائم کړو او هغوی راشي مونږه لاړ شو، مونږ ته به خپل ملک خپل معیشت زمونږ به برقرار پاتې شي. نو مونږ چې هلته کې لاړ شو ګټه هغوی ته پاتې شوه.
په بره کورمه کې بیا اوریدونکو د سرکاري سکولونو ترمنځ د لوبو میله دا مهال روانه ده. میله د تعلیم محکمې د اکتوبر پر 18 پیل کړې وه چې پکې د بیلابیلو لوبو مقابلې کیږي. په اولنی پړاو کې د کرکټ، باسکټبال، فوټبال او والیبال لوبې شوې دي. تفصیل د طارق ورغزی په رپورټ کې.
دا وزونه د والیبال لوبې دي. د خالی پرس په کچکینا کې دا لوبه د الیشیرو او لکمان خیلو سرکاری سکولونو ترمنځ وا. په سیما کې د والیبال مقابلې د سکولونو ترمنځ شروع شوه. د لوبو میلې برخه ده. کڅو هم پرون لوبه پر 2-0 الیشاری سکول ګټلې، خو د ځوان اې د والیبال ټولې لوبه د شلوزان های سیکنډري سکول په خپل نوم کړي. د تعلیم محکمې یو مشر سید میر حسین شیرازی مشال لوډیو توای برکور مې پر څلورو حلقو تقسیم کړي چې په هغو کې د سکولونو ترمن د مختلفو لوبو تر مقابلو پس د تحصیلونو او بیا د ضلعو په کچا دا سلسله به مخکې بوزي.
ډیسټریکټ وایز مقابلې به هغه نه بعد په ډیویژن وایز شروع کیږي چې هغه به کوهاټ کې وي. فردر مور به داغه مقابلې په کیپی لیول باندې شروع کیږي. د دې ټولو نه لوی مقصد دا دی سر د بچایو ذهنی پرورش او جسمانی پرورش د تعلیم سرا سرا چونکه دا هم پکار ده او دا د ایجوکیشن د کریکولم ایوا حصہ ده
په برا کورما کې د کرکټ فوټبال باسکټبال او لیبار لوبنه پړو سرتا تر رسیدلو پاس د یاد لوب سیمی فائنل او فائنل مقابله به پر 25 اکتوبر کېږي په سیمه کې د روان پر چرشنبه او د زیارت د زغل او جم داسې نورې و ورزشي لوبې او ادبي مقابله به هم کېږي بلخوا د سکولونو ماشومانو د دغه میلې په انعقاد د خپل استادانو شکریا ادا کړه او وای دا ډول غیر نصابي سرگرمیانې د دوی لپاره ډېر ضروري دي د ګورنمن شهید ندیم هایر سیکنډري سکول یوز د کوونکې او لوبغاړې حسنین رضا وای لدغه میلې خوند اخلي په کار ده چې یوازې په کال کې یو ځل نه بلکې د لوبو د مقابلو بار بار موکې ورکړل شي
مو څه کوم د ټورنمنت شروع ده د مقصد ده ده څوک کی سټډي سره سره کوم فزیکل اکټیویټی دي ورزش ده په مینټل دي سره لګرډی شي دې مت دا ضرورت ده په کور ده ایجوکیشن افیس او ایجوکیشن ته دا په کور ده
په برک کورما کې پر 15 اکتوبر تر افتتاح پس د تعلیم محکمې تر انتظام لاندې د سرکاري سکولونو ترمن د لوبو مقابلې د پیر پوره شروع شوي چې دا سلسله به د روان میاشت تر اخیره پورې وي په کورما کې د 50 هایر سیکنډري سکولونو په شمول 350 هاي سکولونو ماشومان په دغه مقابلو کې برخه اخلي طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسترولونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږي
د اسرار العالم مومندا یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.